دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن جمعه ده د امریکا غږ دویمه سهرنۍ پښتو خپرونه ولې زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم یو لوړ پوړي امریکایي مامور د ایپی خبر اژانس ته ویلي دي چې یو امریکایي تبعه په افغانستان کې د طالبانو طرفداري ویډلې تښتولې او چارواکي لګیا دي د خوشي کولو هڅې کوي د رویټرز اژانس د یو تازه رپورټ له مخې په پیښور کې د طالبانو یو مشر د مارک فریچرز په نوم د 50 کلن امریکایي تبعه د تښتولو خبر تصدیق کړی دی او ویلي دي چې د دوی په ولقه کې دی خو د امریکا خارجه وزارت له تفسیر کول نه ډډه کړې د طالبان مطبوعاتي وین ذبی الله مجاهد مخکې رویټرز ته ویلي چې دوی له مطبوعاتي رپورټونو نه خبر دي خو سمدستي اطلاع نه لري د حقانی د شبکې یو خبرې سرچینې هم د دغه سړي تښتولو خبر رد کړ دا سړی چې د امریکا د ایلونای ایالت د لومبارد د ښارګوډي اوسیدونکی دی د جمعې پرز په خوست کې ورک شو سمانه د معلومه چې هغه په خوست کې څه کول د امریکا د فدرالي حکومت د تحقیقاتو اداره اف بی آی د ورکېدو په اړه تفتیش کوي د فریچرز پلار هم د ای پی اژانس ته ویلو چې د زوی د تښتول کېدو په باب د نیوزیک د مجلې رپورټ سم دی او په کابل کې یو لوړ پوړي خارجي ډیپلومات ویل ممکن چې له طالبانو نه جلا شوې کومې ځانګړې ډلې به تښتولې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په یمن کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټه ډرون الوتکې په حمله کې د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعدې د یو مهم مشر قاسم آل ریمی د وژل کېدو خبر تایید کړ فکر کېږي چې د ارمی یو نږدې ملګری او مرستیال ایمن الزواهری هم په دغه حمله کې وژل شوی ارمی په یمن کې د القاعدې د بنسټي ښودونکو په جمله کې شمیرل کېده امریکایي چارواکي وایي ارمی چې د 1990 میلادي په لسیزو کې په افغانستان کې د اسامه بن لادن په مشرۍ د القاعدې له سازمان سره ملګری شو په امریکایي ځواکونو باندې د حملو لپاره د پلانونو په تیارولو کې لاس و دا واشنگتن دی د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وای که څه هم چې په چین کې د کورونا د ویروس ساري ناروغۍ لا تر اوسه د پینډمیک حالت نه دی غوره کړی او ټولې نړۍ ته نه دی خپور شوی خو ځینې روغتیایي پوهان او متخصصین په دې باور دي که زرې چاره ونه شي ممکن چې دا وژونکی ویروس د پینډمیک یا یوې پراخې وبایي ناروغۍ بڼه غوره کړي په چین کې 1500 او 1500 ناروغان وژلي او په 15000 نورو کې علائم تثبیت شوي دي په عین وخت کې د هند خارجه وزارت ویند پنځشنبه پر ورځ ویل چې پاکستان ورنه غوښتنه وکړي هند چمتو دی چې د وهان په مصیبت ځپلې ولایت کې بند پاتې شي اقتصاد او امنیت ته د بل هر هیواد په نسبت زیات خطر متوجه کوي او زیار باسي چې په مختلفو طریقو لارو د امریکا حساس حرفوي صنعتي اقتصادي معلومات غلا کړي نوموړي ویل چې د اف بی آی اداره دا وخت د چین د غلاګانو په باب په زورو دوسیو باندې کار کوي او د تحقیقاتو له بشپړېدو وروسته هیله لري چې په ځینو کسانو باندې به رسمن د چین لپاره د 16 امریکایي شرکتونو د رازونو د غلا کولو په جرم په محکمه کې رسمن تور ولګول شي په سوریه کې د بشري حقوقو د څار دفتر وایي چې د پنځشنبه په ورځ د مصر سره نږدې په سوریه کې د ایران طرفدار لږ تر لږه دریش وسلوال ملیشا د اسرایلو د جټ الوتکو په حمله کې وژل شوې دي د اسرایلو حکومت تبصره نه ده کړی خو د سوریې د رژیم د مطبوعاتو د رپورټ سره سم دا فی اواز وکونی په دمشق باندې د اسرایلو هوایي حمله دفع کړې دي عیني شاهدان ویل چې د اسرایلو توغندو د ایراني ملیشو مرکزونه تباه کړل اسرایلو ژمنه کړې چې ایران ته به اجازه ورنکړي چې د سوریې لارې په لبنان کې د حزب الله شیعه ملیشو ته وسلې او مهمات انتقال کړي په بیت المقدس کې د امریکا خبریاله لنډا ګریډسټاین وایي چې ایران په سیمه کې د سوریې د رژیم نږدې انډیوال او ملاتړ کوونکی هیواد دی خو اسرائیل په سوریه کې د ایران د پوځي او سیاسي نفوذ له پراخېدو نه سخته ویره لري له بلې خوا د سوریې حکومتي رسنیو له مخالفانو نه د ادلیب ولایت د سراقب ښارګوټي د نیولو خبر ورکړی په ادلیب کې د ترکیې او سوریې د پوځونو ترمنځ مستقیم ټکر ویره زیاته شوې او د ترکیې خارجه وزیر مولود چاوغلو په روسیې غږ وکړ چې په ادلیب کې د سوریې د رژیم د ځواکونو د حملې په مخنیولو کې مرسته وکړي ادلیب د سوریې د رژیم د مخالفانو وروستی سنګر دی دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل
خبرونه مو د امریکا جغه آشنا رادیو سواردل دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهرنی ځواکونو د ملاتړ پرته هم د خپل خاورې څخه د دفاع او د افغانانو د ساتنې وړتیا لري. خو د پوځي چارواکو کارپوهان وایي افغان ځواکونه لا هم د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا لري. نورحال زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د دفاع وزارت له افغانستان څخه د امریکای سرتیرو د شمیر د کمیدو سره له دغه هوا څخه د شمالي اټلانټیک د تړون ناتو د ټولنې د یو شمیر هیوادونو د زرګونو سرتیرو پر وتلو د ناتو د یو شمیر غړو هیوادو د غور پاړه د خبرو شو ریپورټونو په باب ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د خلکو د امنیت د ساتلو په برخه کې لازمه وړتیا ترلاسه کړې ده. د دفاع وزارت مرسیال وایان په واد امان د پنځشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په تیرو لس کلونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پام وړ پرمختګ کړی او کاري وړتیا زیاته شوې.
وزارت دفاع افغانستان ای اطمینان به مردم
د دفاع وزارت د افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکول شي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې د مسلې ته هیڅ ډول اندېښنه ونه لري
زونه داشته باشند.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په راپور کې چې نن خپور شوی د امریکایي او ناتو د ټولنې چارواکو له قوله ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو په تړاو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له پریکړې وروسته د ناتو یو شمېر غړو هیوادو هم د خپلو زرګونو سرتیرو پر ایستلو غور پیل کړی دی. راپور کې راغلي چې کله امریکا په رسمي ډول له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي نو د ناتو یو شمېر غړي هیوادونه به هم له دغه هیواد څخه خپل زرګونه سرتیري وباسي. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان هم دا ګڼي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ظرفیت جوړولو په برخه کې په تیرو کلونو کې ډیر پرمختګ کړی خو لا هم دا ځواکونه د وسلو او تجهیزاتو په برخه کې د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا په مرستو متکی دي. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی امنیتي معین جنرال منیر منګل هم وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو کاري وړتیا ښه شوې خو دا ځواکونه د مدیریت په برخه کې لا هم ستونزې لري.
اما مشکل دغه دی چې اوسنۍ جنګو کې تر کومه تجربه چې زه لرم باید ښه مدیریت وي. دلته چې زه ګورم هغه لیدرشپونه چې په ملي امنیتي دفاعي قوتو پورې کې قرار لري اکثرا کافي تجربه نه لري. د اوسنۍ شرایطو سره یې که وګورو اردو کې په پولیسو کې او په امنیت کې ځانګړي قطعات ایجاد شوي دي او دا قطعات که درست مدیریت شي په اوسنۍ جنګو کې ډېره
د کورنۍ چارو وزارت دغه پخوانی امنیتي مینوی چې افغان ځواکونه پوځي تجهیزات او وسلو ته هم اړتیا لري او په دې برخه کې دغه ځواکونه سره د امریکا او د ناتو ټولنې د غړو هیوادو مرستې مهمې دي.
د دې ترڅنګ هغه لازم تجهیزات چې باید اردو امنیت او پولیسي ولري په دې برخه کې دولت مکلفیت لري چې باید کار وکړي او د خپل داخلي عایدونه وکړای شي چې لازم تجهیزات امنیتي قوتو ته برابر کړي. نو کچیر د جنگ نقطه نظر نه مطالعه کو پیزوس میشد نه ډیر خپل مورال د دوی جنگی قوت تامینوي او جنگی قوت او د نور تجهیزات.
اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا شپاله زره وسوه نړیوال سرتیری د کاتی ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په پالیت بوخت دي چې پکې زیات شمیر امریکایي سرتیری شامل دي. د دې سربیره امریکا د تروریزم سره د مبارزې په نوم یو ماموریت هم پر مخ وړي چې پکې په کم شمیر امریکایي سرتیری په پالیت بوخت دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي چې د ناتو غړو هیوادونو سربیره د دغه تړون یو شمیر متحدو هیوادونو چې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې فعالیت کوي له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو پر ایستلو غور کوي. د دې راپور له مخې د جرمني او ایټالیا په ګډون یو شمیر هیوادونه د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو د سرتیرو پر ایستلو او یا پاتې کېدو ټینګار کوي خو ځینې نور هیوادونه بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر راکم کړي. د ناتو چارواکو د دې وړاندې ټینګار کړی چې له امریکا سره یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای به له دغه هیواد څخه بیرته وځي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د فیصلو د تطبیق لپاره بشپړه چمتووالی لري. په عین وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخاباتو د قانون او طرز العملونو په اساس د خپلو فیصلو پر تطبیقولو ټینګار کړی دی. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د چهارشنبې په ورځ د څه باندې 6290 استنافي اعتراضونو په اړه خپلې فیصلې اعلان کړې، د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر اوسه دا فیصلې په رسمي ډول له دوی سره شریک شوې نه دي. دا دغه کمیسون یو ویان زبی الله سادات د پنځشنبه په ورځ له امریکا غک سره په خبرو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لباتو کمیسون د دغه فیصلو د تطبیق لپاره چمتو دی، خو ښاغلی سادات زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول خپل اسناد
کې یو عملیاتي بخش به هغه ارزوی او روسته لرزونه به مشخصه شي چې څومره محلونه تفتیش ته ځي، څومره تفتیش او بیا شمیرنه ته، څومره ځانګړي تفتیش ته، تعداد محلو به هم همتوال لري تر څو دغه ټولو محلونو چې د ټاکنې شکایتونو کمیسیون په نخې کړی دی دغه تفتیش او بیا شمیرنه تر سره کړی.
ښاغلی سادات ویل چې دوی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ټولو فیصلو د تطبیق په برخه کې هر اړخیزو همکاریو ته ژمن دي. هغه زیاته کړه چې دغه فیصلو له تطبیق وروسته به د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د دارالانشا رئیس چمن شاه اعتمادي امریکا غک ته تایید کړه چې تر اوسه یې خپلې فیصلې د انتخاباتو کمیسون ته نه دی استولي. هغه وویل چې دا فیصلې لا بشپړې شوې نه دي او یو لړ تخنیکی ستونزې هم پکې موجود دي چې تر راتلونکي شنبه ورځې به دا ستونزې لرې او د انتخاباتو کمیسون سره به خپلې فیصلې شریک کړي. دا انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه متمده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون فیصله هغه راس چې فیصله شوې دي په جدي چټکه او سرګند توګه د ناظرینو او مشاهدینو په حضور کې تطبیق او اجرا کړي. دا انتخاباتي شکایتونو کمیسون د فیصلو پر اساس به 1,000 جنجالي رای 10% او د 1,200 جنجالي رای 15% د نمونه په توګه تفتیش او بیا وشمیرل شي. دا دغه کمیسون د چارواکو پر وینا کې چیرې د تفتیش او بیا شمیرنې په نتیجه کې د رایو دغه فیصدي د ټاکل شویو انتخاباتي معیارونو 15% پوره کړي معتبر ګڼل کیږي او که چیرې دا معیارونه پوره نکړي ټولې جنجالي رایې به له سره تفتیش او بیا وشمیرل شي. له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له فیصلو داسې ښکاري چې دغه کمیسون د انتخاباتي ډلو له تقابل څخه د مخنیوي لپاره په دې برخه کې محتاطانه عمل کړی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید وویل چې د وخت کموالي ته په کتو دوی په ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسون د موقتی کارکونکو نشټوالي ولایتونو ته د بیا شمیرنې او تفتیش لپاره د لوجستیکي موادو استولو او د عملیاتي او نظارتي پلان تیارولو په تړاو جدي اندېښنه لري. هغه زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د فیصلو د تطبیق لپاره د دغو کارونو ترسره کولو ته اړتیا ده چې زیات وخت نیسي. د موضوع په اړه باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره هماهنګي وشي. د انتخاباتو کمیسون د قانوني لحاظه د پروسې اداره کوونکی او اجرا کوونکی دی او د انتخاباتو ټول حساس او غیر حساس مواد له کمیسون سره دي. د شکایتونو کمیسون باید ناظر ووسی. په دې صورت کې زه فکر کوم چې دا به زیات وخت ونیسي. د انتخاباتو د چارو کارپوهان هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پر فیصلو انتقاد کوي او وایي چې دغه کمیسون باید خپل مسؤلیتونه د انتخاباتو کمیسون ته نوې پریخي او د استنافي اعتراضونو په تړاو یې باید پریکنده فیصله کړې وای.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیره یوه میاشت کې په سلګونو ترګرو ته مرګ ژوبله اوښتی. نور حال په دې رپورټ کې واوري چې لیمی نیازی له کابله راستولی.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دفاعي او امنیتي ځواکونو په تیره یوه میاشت کې اوسلواتاتي عملیاتونه ترسره کړي چې په ترڅ کې 415 تنه ترهګر وژل شوي او 316 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی په دې اړه وویل:
تنها په تیره یوه میاشت کې د دښمن 225 حلقې ماینونه کشف او خنثی شوي دي. په تیره یوه میاشت کې تر ټولو زیات تلفات چې دښمن ته وښتي دي هغه په میدان وردګو، تخار، بغلان، جوزجان، فاریاب، هلمند او غزنی کې دي. دښمن ورځ تر بلې تضعیف او سرکوبیږي او په دې وروستیو کې د افغان زړور امنیتي او دفاعي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې دوی لا زیات تضعیف او سرکوب شوي.
خو ښاغلی رحیمی په دې اړه چې په دغه موده کې افغان امنیتي ځواکونو مخصوصا پولیسو ته په کومه کچه مرګ ژوبله اوښتې څه نه وایي. طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي په یوه ناسته کې ویلي چې په تېر یو کال کې دغه وزارت د پولیسو د عیاشۍ له برخې 4 میلیارده افغانۍ او همدارنګه 20 میلیونه مهمات یې لسخت جګړې سره سره بیا هم سپمولې دي.
ما توانستیم تا حدود 4 میلیارد
موږ وتوانیدو چې 4 میلیارد افغانۍ په عیاشوي برخه کې لګ مصرف کړو چې دا اړه لري هغه نو قومندانانو او رهبرۍ پورې چې موږ ورته نوې فکر ورکړ او دوی پر عمل وکړ.
خود پولیسو پخوانی جنرال هایگل سلیمان خیل بیا وایي چې د پولیسو ځوان رهبری پخوانیو تجربو ته اړتیا لري او لا هم په دغه برخه کې ډیر کار ته اړتیا لیدل کیږي.
رهبری چې ځوان نسل ته سپاري، ځوان نسل خوب هم یو تجربې ته ضرورت لري. دا نو دا 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 ځوان نسل باید د سابقه دارو په وجود کې باید تربیه شي. باید شي درسته ځوان نسل ته وسپاري، لکه یو تربیه خو تجربه خو لري. یو خلکو کې خو یو شهرت پیدا کی.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه میاشت کې په ټول افغانستان کې د قتل، چور او چپاول، غلا او د خلکو ځورولو په تور 1,303 کسان نیولې دي چې یوازې په کابل کې 301 تنه نیول شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همدې خبرونه بل رپورت، یو شمیر پخوانی طالب چارواکی وایي چې د سولې روانې خبرې دی په پلمو او بهانو له خندونو سره نه مخ کیږي او د سولې دا موقع دی ټول اړخونه غنیمت وشمیري. د بلې خوا یو شمیر سیاسي ګوندونو، قومي شوراګانو او د سولې حرکتونو د سولې یو ملي ادرس رامنځته کړ او هڅه کوي چې د سولې په اړه خورې هڅې تر یوه چتر لاندې راولي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
د سولې او خلینې لپاره د امریکا طالبانو او افغان حکومت د رسمي هڅو ترڅنګ په دې وروستیو کې د مدني خوځښتونو خپلواکو اشخاصو بنسټونو هڅې هم ګړندۍ شوې او غونډې زیاتې شوې دي. دلته د سولې د ولسي مجمع په نوم یو شمېر پخواني طالب چارواکي او مختلف حرکتونه راغونډ شوي او د سولې پر روانو هڅو اندېښنه ښیي. دا مجمع وایي د دوهې روانې خبرې دي په پلمو له خنډونو سره نه مخ کیږي. دوی په طالبانو غږ کوي چې له فرصت ګټه پورته کړي او د هر ډول خنډونو او بهانو مخه ونیسي. حکومت ته وایي د سولې فرصت د غنیمت وبولي او خلیل ځان نه غواړي چې له داسې جریانونو سره هم ناستې وکړي.
د سولې لپاره قیودو شرایط هغه شان دي چې هغه نورم د افغانستان موضوع خرابوي او د خرابې خوا ته بیا یو معطل کوي او دلته به تلفات په افغانستان کې ډېر دي. نو موږ وایي چې دا قیودو شرایط نه وي.
بلور ته په یو بل غونډه کې د سولې د ملي ادرس اعلان وشو. د سولې د ملي ادرس به د سولې مختلف خواره حرکتونه تر دې چتر لاندې راغونډ کړي، هغه حرکتونه چې هر یو جلا پرمخ ځي. د سولې د ملي ادرس دا بهیر ولس ګوندونه، قومي شوراګانې، د ځوانانو بنسټونه لزان سره لري. دوی وایي سولې ته د شرایط نه خودل کیږي او د روانو خبرو نظارت دی وشي.
د سولې ملي ادرس هدف داده سي مونږ وکول شو چې د سولې خورا واره حرکتونه او د ولس غږ ووسو. د سولې اصلي هدف دی. بل هدف داده سي دغه د طالبانو د سولې په پروسه کې کوم د امریکانو او نړیوال سره خبري روان دي، دغه نه نظارت وکي او د سې او بيپريلو جرګې لپاره هلي ځل وکي چې هغه کې د ټولو خوا او هوکړه پکې وي.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر بیا وایي چې د سولې په برخه کې عمل پکار دی او په دې چاره کې د افغانستان کلی باید لزان سره یو ځای شي.
بیل دې چې موږ یو ولسی قوي فشار رامنځته نکو بل هیڅ چاره نه لرو او راسي د دغه قوي فشار په انسجام کې دا چې دا کانفرنس خلاصو عملی کار وکړو. او ولسی قوي فشار په کلی کې پروت دی او کلی له موږ څخه خفه دی. اغه وای چې ټول تاختونه او تازونه تاسو له شهرونو پر موږ وکړل. راسي کلی را په خلاکو کلو ته ورسو، مساجد ته ورسو او هماغه بشری قوا را فعال کو.
د افغانستان د سولې کور په یو جلا غونډه کې د ملي یووالي د حکومت ترمنځ د سولې په تړاو د اختلافاتو د لمنځه وړلو غوښتنه کوي. دوی وایي د سولې بحث په ټاکنو هم تاثیر کړی دی.
اگر بحث سول
که د سولې بحث مطرح نه وای ټاکنه به تر دې حد نه وای وشتي سوي. څلور میاشتې د ټاکنو وتی نتیجه معلومه نه ده.
د سولې دا ټول حرکتونه بیا وایي چې د سولې رواني خبرې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دی مبهمې دي. عوام افغانان د جزئیاتو په جریان کې نه دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
قدرمن اوریدونکو د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو مرکز CSIS پرون د افغانستان په اړه او د امریکا د راتلونکو اړیکو په اړه مسلې بحث درلود. خبره به دی وه چې آیا امریکا د سولې څخه وروسته په لنډمهاله وخت کې په افغانستان کې پاتې سي او که ځینې ووځي، لکه څنګه چې په 1990 کې د پخواني شوروي اتحاد له ماتې او وتلو څخه وروسته له افغانستان څخه ووتل. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار نسیم ستانیزی تاسو ته کوي.
په افغانستان کې د امریکا د دوامدارو مرستو او اقداماتو په برخه کې د سی ایس آی ایس غړي دانیل رونډي وویل چې په کار د امریکا وتل افغانستان نه په ډیره مناسبه توګه وي او یو باثباته نظام پرېږدي چې د احتمالي خطرونو مخه ونیولی شي. که موږ تیرو 13 کلونو ته وګورو او په هره تله یې چې وتلو، ښوونه او روزنه، روغتیا، اقتصاد او مالیه ټولول، دیموکراسي او ښځو اوسنی حالت، دا ټول څرګندوي چې په تیرو 13 کلونو کې زښت ډیر پرمختګ شوی دی، خو په رسنیو کې په دې برخه کې خبرې نه کیږي. په کار د رسنۍ د افغانستان د پرمختګ خبرې هم وکړي. د رسنیو سرټی کې هغه وي چې وینې ترېنه څاڅي، خو د افغانستان بشپړ تصویر نه دی. دانیل رونډي وویل چې موږ په افغانستان کې درې ډوله مرستې کوو. اول د عسکرو موجودیت دی چې په دې هیواد کې پرې زیاته سیاسي انرژي مصرفیږي. دویم هغه مصرف دی چې موږ د افغانستان پوځ ته کوو. دریم په داسې شیانو مصرف کوو لکه د نجونو تعلیم، روغتیایي چارې، کرنیزې چارې او داسې نورې. په دې ټولو کې پرمختګ شوی دی. د کانګرس غړي مایکل دوالز وویل چې یو شمیر په افغانستان کې د ناکامۍ خبره کوي. دا په دې پورې اړه لري چې کامیابي او ناکامي په کومه تله تلل کیږي. د کانګرس غړي مایکل دوالز وویل چې یو افغان قومي مشر غفورزی ورته له یوه مجلس نه وروسته مخامخ وکتل او ورته ویې ویل:
زه به هیڅ کله له یاده ونه باسم. هغه ماته مخامخ وکتل او ویې ویل که له هر چا سره چې په امریکا کې خبرې کوي ورته ووایه که تاسې دې ته چمتو یاست چې زامن او لمسیان مو زما له زامنو او لمسیانو سره په ګډه د افراطیت او ترهګرۍ خلاف وجنګېږي، نو سمه ده، کنې دلته به کامیاب نه شئ.
د کانګرس غړی ښاغلی والز وایي: زه هلته پوه شوم چې موږ له څه شي سره مخامخ یو. موږ د افراطیت له یوې داسې جګړې سره مخامخ یو چې څو نسلونه به دوام وکړي.
په کار د امریکا هلته په دوامدار ډول مرستو ته دوام ورکړي. زما پیغام دا دی چې که موږ په دې اوسنیو خبرو کې له خپلو دښمنانو سره یوه معامله وکړو او هغه هم په داسې ډول وي چې د اوسني حکومت ټولې مرستې قطع شي، نو دا مسله خرابېدلی شي. افغانستان بیرته د ګډوډۍ او بې نظمۍ د کورنۍ جنګ کندې ته ورغورځولی شي او ځای شریک به مو له لاسه وتلی وي.
موږ له یوې څو نسلي جګړې سره مخامخ یو. دا جګړه سخته ده او لګښت لري، خو د دې معنا نه لري چې موږ یې پرېږدو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
دا هم تو نړیوال رپورټونه. د امریکا د سنا مجلس جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته چې په دوو مواردو تورن سوی و برات ورکړ. ترامپ د امریکا د استازو مجلس لخوا له واک څخه په ناوړه استفاده او د کانګرس د تحقیقاتو په مخنیوي تورن سوی و. د خبر نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلال څخه واوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ له واک څخه ګوښه نه شي.
سنا اعلانوي تورن د امریکا جمهور رئیس ډونالډ جان ترامپ چې د استزاد د لومړۍ مادې له مخې تورن و بې ګناه دی.
تقریبا په بشپړ ډول له ګوندي رایې ورکونې وروسته دیموکراتانو وویل ترامپ د خپل سیاسي رقیب جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه د تحقیقاتو په بدل کې له اوکراین سره د مرستو د ځنډولو له امله د امریکا دیموکراسي ته زیان رسولی دی.
د جمهور رئیس له کړنو ښکاري چې ځان تر قانون پورته ګڼي، یعنې کانګرس هیڅ واک نه لري چې د هغه د کړنو باره کې پوښتنه یا وضاحت وغواړي. کانګرس د هغه د اعمالو په اړه د پښتنو او څړنو قدرت نه لري. یوازینی کار چې هغه کوي تهدیدول دي.
ترامپ د امریکا په تاریخ کې دریم جمهور رئیس دی چې د استازو مجلس له خوا تورن شو، او دا تمه ډیره وه چې په سنا کې به برات واخلي.
ترامپ د شخصي ګټو لپاره له قدرت څخه د ناوړه استفادې په کولو برات اخلي. هغه د خپل واک څخه په استفادې د کانګرس د هغو تحقیقاتو مخه ونیوله چې د ده د ناوړه کړنو په اړه وو. هغه د خپل بیگناهی په اړه دروغ وویل.
جمهور غوښتونکو ټرمپ ته د برات ورکولو لپاره متفاوت نظرونه درلودل. یو شمیر وایي هغه د خپل صلاحیتونو په اساس عمل کړی دی.
له وخت څخه بعد د یو جمهور رئیس لری کول چې د اساسي قانون لمخې یو لوی امتیاز ګڼل کیږي او د دوړو جمهور غوښتونکو او دموکراتو جمهور رئیسان له خوا غوښتل شوی یو خطرناک حالت پرېږدي.
خو یو شمیر نور جمهور غوښتونکي بیا دا مني چې د جمهور رئیس عمل مناسب نه دی. هغوی وایي د استیزا تګلاره ډېره ستونمنه وه. خو د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د خپل ګوند څخه یو سناتور د جمهور رئیس د لری کېدو لپاره رایه ورکړه.
It was a flagrant assault.
دا زموږ پر انتخاباتي حقوقو، ملي امنیت او اساسي حقوقو ښکاره بریدو. د مقام ساتلو لپاره په ټاکنو کې فساد ممکن د وظیفې د قسم د ماتولو تر ټولو ستر او ناوړه سرغړونه مې چې تصور کېدای شي.
خو یو شمېر کارپوهان وایي رای ورکوونکي او سیاستوال په دې باور دي چې سخت کال ټاکنې کې یو باید رای ورکوونکو ته دا فرصت ورکړل شي چې د ټرمپ د اعمالو په اړه پریکړه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د رنوریدونکو د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د وژن کې کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د 615 میلیون ډالر غوښتنه وکړه. دغه پیسې به په ځانګړې توګه په هغو هیوادونو کې پانګونه وکړي چې ډیر د خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په چین کې د مړو شمیر 1530 ته رسېدلی او نږدې 4300 تایید سوي پیښې په چین کې 101 پیښې د نړۍ په 24 هیوادونو کې تایید سوي دي. نور حال پر رپورت کې واوري.
په هنګ کنګ او چین کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي د کابله بازارونه تړل شوي او کاروبار بندي. څېړونکو وایي چې دا به پر اقتصاد جدي تاثیر وکړي. په واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ څېړونکو ډیوډ ډالر وایي
You've got areas
هغه سیمې چې د چین د ناخالص تولید 2/3 برخه تولیدات کوي د همدې ویروس لامل کلنۍ رخصتي څو نورې اونۍ غځولې ده. بهرني کارکوونکي بیرته خپل کارخانو ته نه رسنيږي. نو واضح ده چې د 2020 کال لومړی او دریم روبه کې به کمزور اقتصادي پایلې ولرو.
په هانګ کانګ کې هم یو شمېر چارواکي په دې نظر دي چې د کورونا وایرس به اقتصادي پلوه پر آسیا اغیز وکړي.
کیدای شي د نړیوال اقتصاد پرمختګ کچا 0.5% راټیټ شي.
لیزمن په چین کې د جیوجینګ او هوبی ولایتونو ترمنځ پر پوله د توتانو بزګر دی. دی وایي هر کال به دا فصل د کاروبار وخت وو، خو سږ کال د کورونا وایرس له کبله ورځنی عاید هم ډیر کم شوی دی.
په څرګنده توګه زه د ناراحتۍ او مایوسۍ احساس کوم، خو دا ناروغي د انسان له خوا نه ده. هیڅ هم کولای نه شو. زه هیله من یم چې د کورونا وایروس ډیر ژر ختم شي او کاروبار مې بیرته عادي حالت ته راوګرځي.
د کورونا وایرس لمن آن په چین کې د ماکاو مشهور قمارخانو ته رسیدل ده. دلته له خلکو غوښتل شوي چې تر 2 اونیو کاروبار بند کړي. د ماکاو کازینوګان ته د چین غټ قماربازان راځي، خو د کورونا وایرس له کبله په دې اونۍ کې دا ځای تړل شوی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا هم د کابل څخه د حکمت سروش رپورت چې وایي نن په کابل کې پولیس ګونو زرو ورزشکارانو د جګړې لشکيلو اړخونو د اوربان غشتنه وکړه.
د افغانستان پلازمینه کابل د ژمنې روب لپاره یو معمول ځای نه بلل کیږي. خو دا نوی نسل غواړي د دې جګړې ځپلې هیواد په باره کې د خلکو تصور بدل کړي.
مایزي طریقه چیرې متفاوت از افغانستان به جهانیان برسانیم، اونا ببینن که افغانستان که سر و سر صدای جنگ داره، صدای کلیشایی قومی دارن، اینا برعکس ورزش هم دارن، ورزش میکنن دخترها و بچه ها جوان ها.
د کابل اوسنۍ بڼه په لوړو محافظتي دیوالونو او امنیتي پوستو مشهوره شوې ده. په نوی ملسیا کې د کورنۍ جګړو پر مهال دلته مجاهدین وو او له دې ځای به پر کابل ښار راکټونه وراول، خو اوس دا سیمه د بیوزله ماشومان لپاره د لوب میدان بدل شوی.
این نسل جوان که شما امروزه با او آشنا هستین از افغانستان، اینا یک دید متفاوت از افغانستان دارن. اینا میخواین پیشرفت صورت بگیره در هر عرصه که باشه.
که چه هم د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، خو جګړه په خپل ځای ده. خو دا نوی نسل په دې هیله ده چې که طالبان خپل وطن ته ستنیږي، نو داسې فکر سره دی راشي چې نړۍ ته د افغانستان پرمختللې بڼه وښایي.
د امریکا جاغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونه دوام کوي.